د ماشام شپږ بجې شپې ولسمشر غنی طالبانو ته بلنه ورکړه چې د سولې نوري خبرې د په کندهار کې وکړي. د ازادي راډیو د خبري مجلې ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبري مجله کې به د یو نورو موضوعاتو تفصیل واورئ. په سر کې خبرونه اسدالله لودین وړاندې کوي.
افغان ولسمشر طالبانو ته وویل چې له اوربند باید ویرونه لري. د افغانستان د دولت مرکچی پلاوی وایي کابل کې سلام مشورې پیل کړي او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون په کووید 19 ناروغي اخته شوی. بشپړ خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس وایي که طالبان د پټ کووینه تویدنه ودروي شرطونه او غوښتنې به یې ومني. محمد اشرف غنی دا څرګندونې کندهار ته د خپل سفر پر مهال وکړې او وی ویل طالبان باید له اوربان د ویره ونه لري.
نو دوی د وینه بنده چې موږ تاسو چې وغې ولې ډارېږئ د وینه له بندولو؟ اما پښتنه وځې په سیاست کې ګډون غواړي خو موږ تیار یو. افغانستان کې ځوان غواړي په سر وسترګو ولس کې فکر کوي چې ځای لري په زړه کې راسته چې انتخابات.
ښاغلی غنی وویل د طالبانو زرګونه زندانیان خلاص کړل خو دغې ډلې تاوتریخوالی کم نه کړ او په خبره یې داسې شرایطو کې ولس هم د طالبانو د نورو زندانیانو خوشي کولو ته رایه نه ورکوي. د بین الافغاني خبرو د وروستیو پرمختګونو پر مهال طالبانو تازه د 2000 نورو بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې. د ښاغلی غنی د خبرو جزئیات په خبرونه کې اوریدلی شئ. له طالبانو سره د افغان دولت مرکچی پلاوی وایي کابل کې له سیاسي مشرانو او د مدني ټولنو له استازو سره سلام مشورې پیل کړي دي. د پلاوی مشر معصوم ستانکزي نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دا مشورې به د افغانستان کې سولې او د جګړې پای ته رسولو ته لار پرانیزي. د بین الافغاني خبرو بل اړخ طالبان بیا پاکستان ته تللي او هلته د هغې هیواد له چارواکو سره لیده کاته کړي دي. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی طالبانو سره تر لیدو کتو وروسته ویلي ټول خواوی باید د تاوتریخوالي کمولو ته هڅه وکړي.
ماری خواهش ہے کہ اس میں ریڈکشن آئے.
زموږ هیله ده چې شخړې کم شي، تشدد کم شي، خو دا مسؤلیت یوازې طالبانو ته نشي راجع کېدای. ټول خواوی چې څومره دي هغوی به خپل نقش لوبوي.
له دغه سفر سره هممهاله تیر ماښام د پاکستان صدر اعظم او ولسمشر محمد اشرف غنی ټلیفوني خبرې وکړې. ارګ وایي چې په دغو خبرو کې پاکستان د تاوتریخوالي داسې کمښت غوښتی چې اوربان ته لاره هواره کړي. د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د تنظیم ادارې دغه هیواد کې د پاب جی انټرنیټي ګیم د بندولو پریکړه وکړه. اتران نن په یو خبر پاڼه کې وویل چې دغه پریکړه له ولسی جرګې، حج او اوقاف وزارت او ګڼ شمېر نورو ښکېلو اړخونو سره د مشورې له مخې کړې. دوی د خپلې دې پریکړې لامل نه دی څرګند کړی خو ویلي دي چې د پاب جی په ګډون یو شمېر ګیمونه یا انټرنیټي لوبې د کاروونکو په ځانګړې توګه ځوانانو او ماشومانو په ذهن بد اغېز کوي او باید مخې ونیول شي. د ټولنیزو رسنیو ځینو کارونکو او یو شمېر دیني علماو ویلي پاب جی ګیم کې د اسلام خلاف ځینې صحنې شته. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت چارواکي وایي 13 تنه پناه غوښتونکي چې له جرمني استل شوي وو په یو الوتکه کې نن سهار کابل ته ورسېدل. د جرمني ډي پی ای خبري اجانس ویلي چې دا د 2014 کال د دسمبر له میاشتې راهیسې د افغانانو 13مه ډله ده چې جرمني بیرته افغانستان ته استوي. جرمني تر اوسه ټول ټال 908 افغانان چې په هغه هیواد کې د پناه اخیستو غوښتنلیکونه رد شوي دي بیرته افغانستان ته استولي. یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو بیرته خپل هیواد ته د افغانانو د استولو پروسه پیل کړې. پرون چهارشنبه له اتریش او بلغاریا هم یو ډله افغانان کابل ته واستول شول. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون په کووید 19 ناروغي اخته شوی. د فرانسې ولسمشر ایمانی په خپل ویب پاڼه لیکلي د 23 کلن مکرون د کورونا ماینه وروسته له هغه مثبت وخته چې بدن کې د دې ویروس لمړنۍ نخې نښانې ښکاره شوې. د راپورونو له مخې نوموړی به د 2 ورځو په مخه قرنطین وي او همدې ګوښتوب کې به د دفتر چارې هم مخته وړي. فرانسا د کورونا د 2,400,000 مثبتو پیښو په درلودلو د اروپا د هغو هیوادونو له ډلې دی چې دې ویروس ډېر زپلی دی. د غلطه شاو خوښ 20,000 کسان په کورونا مړ شوی دی. د نړۍ په وټلو مشرانو کې له دې وړاندې د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هم کورونا شوی دی. او امریکایي جمهوری پال سناتور تیټ کروز ډاډ څرګند کړی چې د امریکا نوي بندیزونه به اروپا ته د روسیې د ګازو د لیږدولو د لانجمنې نلی کې د بشپړولو مخه ونیسي. کرملین غواړي چې د بالتیک په سمندرګي کې دغه تر اوبو لاندې پروژه ژر بشپړه کړي. د امریکا کانګرس د روانه میاشتې په پایل کې ولایحه تصویب کړه چې په کې پر هغو کمپنیو د بندیز لګولو قوانین هم شامل دي چې د نورد سټریم د دوه نلیکو په پروژه کې د ښکېلو کښتیو خدمتونه لوړوي یا د دغه پروژې لپاره بیمه او یا هم د خدماتو لپاره د اجازه سندونه ورکوي چې ولسمشر ډونالد ترامپ دغه لایحه تصویب کړي هغه قانوني بڼه غوړه کوي.
د افغانستان د څولوی ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
په راتلونکو څلوي ساعتونو کې د افغانستان د یو شمېر سترو ښارونو د هوا حالت چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې وړاندوینه کړې ده. کابل آسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه منفي شپږ، هرات آسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه صفر، مزار شریف آسمان برګ برګ د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه منفي 2، کندهار به آسمان برګ وي د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه منفي 1، او جلال آباد هم آسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 3.
شپږ بجې او شپږ دقیقې شوې. ولسمشر غنی یو ور بیا د اوربند غوښتنه وکړه.
نو دوی د وینه بنده چې موږ تاسو څوک ولې جوړې د وینه بنده ولې؟
کاناډا او ناروی وای په افغانستان کې لا هم تاوتریخوالی زیات دی. د نورستان د منډول اوسیدونکي د تلیفوني شبکو غوښتنه کوي.
حتی شپږ ساعته پیاده راځي او د دواب ساحه کې خپل تلیفوني مشکل اړیکو کې ساتي.
په نړۍ کې کورونا وایرس لا هم په خپرېدو دی. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، ولسمشر اشرف غنی کندهار ته تللی دی او نن په دغه ولایت کې له قومي مشرانو او چارواکو سره په خبرو کې له طالبانو وغوښتل چې د سولې نوري خبرې دې په کندهار کې وکړي. د طالب بندیانو د خلاصون په اړه وویل 15,000 طالبان خوشی شول خو د وینې بهیدا کم نه شوه. ولسمشر غنی پر طالبانو ژغ وکړ چې اوربند وکړي او د جګړې له بس کولو ونه بیریږي. همدا شیبه په کندهار کې د اصلي رادیو خبريال صادق رښتینې د ټلیفون لارې را سره دی. رښتینې صاحب، تاسو تر کله وایم ولسمشر غنی نور څه وویل؟
تروان صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام. ولسمشر کندهار ته د سفر پر مهال د دنیا علمانو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې وسلوال طالبان دي سیاست د زور لاره نه بلکې د خبرو لاره وکړي. نوموړي دغه راز وویل چې دوی چمتو دي چې د وسلوالو طالبانو سره د خبرو بل پړاو په کندهار کې ترسره کړي. ولسمشر د کندهار تاریخي ارزښت په اشاره وویل چې د خبرو دا پړاو دی په خرقه شریف میرویس نیکه زیارت او یا هم د احمدشاه بابا زیارت کې ترسره شي. ولسمشر په خپل وینا کې زیاته کړه چې دوی د 15,000 طالبانو په خوشی کولو سره د سولې په برخه کې خپل اراده ثابت کړه، خو وسلوالو طالبانو نه یوازې دا چې اوربند یې کړ بلکې وینه تویول نور هم زیات شو. ولسمشر په نګار سره وویل چې تر هغه به نور بندیان خوشی نه کړي تر څو چې اوربند نه وي سوی. د کندهار د اوربند چې وضعیت په کتو په اشاره وویل چې د کندهار د افغانستان سیاسي زړه دی او د دغه ولایت امنیت ته توجه د حکومت اولیت دی. د راز د دنیا علمانو د یوې غوښتنې او څنګه په اشاره وویل چې ډېر ژر به د سرپنا لپاره دغه دنیا علمان ذکر ورکول شي. دا غونډه کې د ولسمشر ترڅنګ دغه لومړی مرستيال امرالله صالح هم څرګندونی وکړی. هغه وویل چې که څنګه وسوال طالبان لالقاعده شبکې سره اړیکې لري، خو دوی داسې اسناد په لاس کې لري چې طالبان وسام لالقاعده شبکې سره اړیکې لري. امرالله صالح وویل چې د دوی د سفر هدف د کندهار د امنیتي وضعیت ارزونه او د نږدې لیدنه و چې د امنیتي ځواکونو د بیلابیلو سرتیرو بریدملانو سره هم لیدنې درلودې. د وویل چې د دوی ټول شکایت یوازې د لوجستیکي ستونزو په برخه کې وو. دغه راز وویل چې د کندهار چارواکو ورته ویلي دي چې په ورستیو جګړو کې د کندهار د بیلابیلو ولسوالۍ څخه شاوخوا 15,000 کورنۍ بې ځای شوې دي. بله سروان صاحب،
بله ډېره زیاته مننه. کوربدان صادق رښتینی او په کندهار کې اوس په د ولسمشر غنی د څرګندونی سره واورو. وروسته په همدې موضوع د کندهار د سیاسي چارو له یو کارپو سره هم خبرې کوو.
نه ځکه چې وینه بنده نه شوه، نو دوی د وینه بنده افغانستان کے سوان وارڈ پر سر استر کو یا افغانستان ولس کے فکر کا ویچ زائلری پزرو کی راسی چین انتخابات اما دیکھ شک ملری چی مشرتابم امتو گا او خاصتا ولس مشرا سول تشمن دا زکر دی خدای جلشانو همر دا سول و خیر آغا سولا چی دی هر افغان دی هر ماشون دی هر عالم ده هر وگری ده افغانستان به که ازتی او انشالله تعالی درست آخری خبرمه تاسو قنداری ماما گانو تا ده زخپل درق نه والی سب گوختم نه محب سب گوختم نه نور و ملگرو گوختم وایدی سب خودس لرزیده ده ده لرزیده و سرعی نده خوشالخان در طول جنرالان مزکه درق و قندار که خطری اغا خطر مپسر زان من قندار د افغانستان لوی
درته او دغه په ساتل کې د ولسمشر غنی د څرګندونو یو برخه مو واوریدله. اوس په همدې موضوع په کندهار کې د سیاسي چارو لوی کارپو شاخلی احمد شاه سپر سره ژغیږو. سپر صاحب ارکلی درته وایم. لومړی ولسمشر غنی طالبانو ته بلنه ورکړه چې د سولې نورې خبرې دې په کندهار کې وکړي. څه فکر کوي چې طالبان به دا بلنه ومني؟
تشکر. مننه. د سولې خبرې په داخل کې د افغانستان په کندهار یا کمبل ولایت کې ګټورې تمامېدای شي په دوه دلیلونه. یو دا چې د بهرنی او گاونډي او د دې اکثر په خبرو کې نوکي کم وي او افغانان خپل منځوک سره جوړېدای شي. دوه م خبره دا ده چې مصارف یې هم کمې پاره نو دا ګټوره ده. اما مشکلات هم لري. ستونزې لري ځکه د افغانستان جګړه یوازې د افغانانو جنګ نه دی. په دې کې گاونډیان په دې کې د سیمې هیوادونه او د نړۍ هیوادونه شکیل دي. نو د دې لپاره چې دا خبرې او مذاکرات و افغانستان خصوصا کندهار ته رانقل شي نو د هغوی نظرونه هم شرطي. هغوی باید په دې برخه کې خپل موافقه څرګنده کړي. بیا ممکنه ده. دوهم مشکل دا هم دی چې د طالبانو او دولت ترمنځ د داخل کلنې جګړې په ایران کې سخت دي چې ماجی راغلې ده. نو یو شی چې د مذاکراتو او بیا خاصتا په داخل کې د مذاکراتو د مختلفولو د لارې خنډ دی هغه بې باوري ده چې همدغه جګړې بې باوري د افغانانو ترمنځ زیاته کړې ده. نو دا چې ګامونه اوچتول دواړو لورو ته پکار دي چې په اول مرحله کې د دوی ترمنځ بې باوري کمه شي.
بله. تاسو ول چې دا مسله له گاونډیو هیوادونو یا له نورو هیوادو سره هم ارتباط لري. څه فکر کوئ چې د نورو هیوادونو ملاحظه به په څه کې وي چې دا خبرې په داخل کې کیږي؟
نور هیوادونه خصوصا گاونډیان د افغانستان د خلکو ګټې نه سنجي. هغوی یوازې د خپلو ګټو د لاسته راوړلو په فکر کې دي. د اکثرو پالیسي داسې ده چې په افغانستان کې نه امنی او بې ثباتي دوی د ځان په ګټه بولي. خو ځینې داسې هیوادونه هم شته چې هغه د افغانستان د ثبات لپاره هلې ځلې کوي. نو زما فکر دا دی هغه هیوادونه چې د خپل ثبات افغانستان په بې ثباتۍ کې ویني دا پالیسي نتیجه نه ورکوي. دا نادرسته پرېکړه یا پالیسي ده. دوی باید په خپله پالیسي کې تغیر راولي. هر وخت چې په ګاونډ کې او په منځکه کې او په نړۍ کې د افغانستان په مورد پالیسي بدله شوه او ټولو په دې برخه کې یو واحد دریځ غوره کړي چې په افغانستان کې سوله د منځکه او د جهان په ګټه ده نو په هغه صورت کې د سولې امکانات دي.
بله. سپر صاحب یوازې د کندهار خبره هم نه ده شوې. د افغانستان حکومت هم ولسمشر غنی هم د ملي امنیت شورا سلاحکار محب پیشنهاد کرده چې د افغانستان په هر نقطه کې که د طالبانو تر کنټرول لاندې ساهم وي دولت حاضر دی چې هلته د سولې خبرې وکړي. څه فکر کوئ چې طالبان به په نورو ساحو کې هم حاضر نه وي چې د سولې خبرې وکړي؟
فکر نه کوم ځکه دغه دوه عاملین ډېر مهم دي. یو د بې باورۍ مسله چې په هېڅ ځای کې باور او اعتماد په طرفین ترمنځ ممکن نه وي، او دوهم د بهرنیو نظرونه ممکن په دې برخه کې مساعد نه وي. نو د دې دواړو په نتیجه کې ممکن خبرې افغانستان ته قسم ګټورې دي.
ډیره زیاته مننه د سیاسي چارو نظر خاوند احمد شاه سپرو چې کندهار ته د ولسمشر غنی د سفر او د هغه د وړاندیز په ارتباط له ازادي راډیو سره خبرې کولې. ولسمشر غنی طالبانو ته بلنه ورکړې ده چې د سولې نوري خبرې دي په کندهار کې وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کابل کې د ناروی او کاناډا سفارتونه وی له هم په افغانستان کې د تاوتریخوالي اندازه زیاته ده. د دغو سفارتونو چارواکي ټینګار کوي چې که اوربند وشي د سولې پیل شوی خبرې به بریالي شي. له بلې خوا یو شمېر شزي اندېښنه شي چې د افغان دولت او طالبانو د مذاکراتو په اړه معلومات ورسره نه شریکي شي. تفصیل د فیروزی عزیزی پر راپور کې.
په کابل کې د ناروی او کاناډا سفارتونه وایي سره لدې چې د افغان دولت او طالبان ترمنځ د سولې خبرې روانې دي، خو ورځ په لته د تاوتریخوالي کچه لوړېږي. د ناروی سفیر اولی اندرس په کابل کې د ښځو له لوري د سولې په تړاو په یوه جوړه سوې ناسته کې ټینګار وکړ چې لا هم د تاوتریخوالي کچه لوړه ده.
دا ملګرو ملتونو عمومي منشي خبرداري ورکړه چې په افغانستان کې په لوړ کچ تاوتریخوالی د سولې پر پروسې باور کمولای شي. موږ د خلکو د ژوند د ژغورلو او عامه باور د ساتلو لپاره د تاوتریخوالی د کمولو غوښتنه کوو.
دای ټینګار کوي چې چیرې طالبان اوربند وکړي د سولې پالیسي خبرې به مثبت پایلې ورکړي. د ناروی سفیر وایي د راتلونکي کال د جنوري تر 15 میچې د مذاکراتو د دوهم پړاو د پایلې چا ده. د دوړو لورو پلاو لپاره ښه فرصت دی چې د راتلونکو مذاکراتو لپاره بشپړ چمتووالی ونیسي. په دغه ناسته کې د کاناډا سفارت لمړي سکرټر ویشال کپور هم اندېښنه وښوده چې په وروستیو کې په افغانستان کې امنیتي پیښې زیاتې شوې چې په ډیرایو هغو کې ژورنالیستان پنهخه شوي دي. په کابل کې د اروپایي اتحادیه د هیئت مرستیال ارناوز پاولز هم وویل چې د افغانستان د سولې پروسې ملاتړ کوي. ښاغلی پاولز زیاته کړه چې افغان حکومت د سولې په برخه کې لرمنځته شویو فرصتونو لا ګټه واخلي تر څو د پایداري سولې لپاره زمینه برابره سي. طالبانو د تاوتریخوالي او د بهرنیو هیوادونو د استازو د څرګندونو په اړه تازه څه نه دي ویلي، خو وړاندې ازادي راډیو ته د دغې ډلې وایاند زبیح الله مجاهد ویلي چې د دوی له لوري د تیر په پرتله عملیات کم شوي دي. بلخوا د سولې په برخه کې د افغان ښځو د پیاوړتیا مؤسسې غړي لیمی انوري چې دغه ناسته د دوی له لوري جوړه شوې وه اندېښنه وښوده چې د سولې مذاکرات د تړلو دروازو تر شا کېږي او افغان ښځو ته یې په اړه معلومات نه شریکېږي.
ښځې د برابر وګړو په توګه د هېواد د ټولو چارو په برخه کې د نظر ورکولو حق لري. له ښځو نه یوازې د هغوی د حقونو په اړه یې بلکې د هېواد د ټولو چارو په برخه کې باید ترې نظر واخیستل شي. افغان دولت باید له نورو اسلامي هېوادونو زده کړي چې څنګه یې د دیموکراسۍ او اسلام ترمنځ د توازن ساتلو مدیریت کې بریالي و. پایدار سولې ته د رسیدو لپاره د ټولنې په کچه او د شخړو د مخنیوي لپاره باید مصالحې میکانیزم جوړ شي.
بلخوا د هېواد لومړی میرمن بی بی ګل رولا غنی هم له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې له سولې وروسته د ښځو د برخلیک په اړه اندېښنه ښودلې. میرمن غنی ویلي چې که چیرې موقت حکومت جوړ سي اساسي قانون په خبره یې هغه قانوني سند چې د افغانستان د ښځو د برابرۍ ملاتړ کوي بدل بسي چې بیا به د ښځو ملاتړ له منځه لاړ سي. خو د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د ښځو په دغه ناسته کې وویل چې د سولې په پروسه کې به د ځوانانو، ښځو او اقلیتونو په ګډون ټولو قشرونو ته ونډه ورکړل سي. په افغانستان کې د ننه د سولې په اړه دغه ډول څرګندونې او اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې له شاوخوا درې میاشتو خبرو وروسته د افغان دولت او طالبانو مرکچي پلاو دمه کړي او د افغان دولت مرکچي هیئت افغانستان ته راستون سوی. همدارنګه د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د دغې ډلې یو لوړ پوړی هیئت په پاکستان کې له پاکستاني چارواکو سره په لیدو کتو بوخت دی. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د نجونو او ښځو د مرموزو وژنو او اجباري ودونو په اړه اندیښنه شو ولې ده. په شمال کې د دې ادارې صحافي دفتر ویلي چې په بلخ، سمنګان او سرپل ولایتونو کې د نور تاوتریخوالي ترڅنګ د ښځو مرموز قتلونه هم زیات شوي دي. په دې اړه له بلخه د مجیب حبیب سی راپور واوري.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک میسون په شمال کې د ښځو د قتل او اجباري ودونو په اړه اندېښنه څرګندوي. په شمال کې د بشر حقوقو خپلواک میسون د صحوي دفتر د ښځو څنګ مشره هدیار مغان په دې اړه وایي چې د روان هجري کال په 9 میاشتو کې یوازې په بلخ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي یو سل یو شپته پیښې ثبت شوې. هغه وایي چې په دریو شمالي ولایتونو کې د ښځو د مرموزو قتلونو ډېر شپې کې ثبت کړي چې نسبت تیر کال ته په کې څه باندې 15% زیات ولای راغلی. د اغلی ارمغان په خبره چې تیر کال په ټولیز ډول بلخ، سمنګان او سرپل ولایتونو کې د ښځو د قتل 25 په حساب کړي وي. هغه زیاته کړه
د سرپل بیشتری مورد قتل مو ده.
په سرپل کې تر ټولو زیات د ښځو د قتلونو په حساب څه وي او شمیر یې شل تر رسیدي. په 1999 کال کې په سمنګان کې هم دوه قتلونه ثبت شوي. همدارز ایواز په بلخ کې د ښځو د اجباري او وړ عمر ودونو دولس په حساب څه وي.
هدیار مخان وایي چې روان کال په سرپل او بلخ ولایتونو کې د ښځو د واړو عمر او اجباري ودونو ټول پیښې شلو ته رسیږي. په بلخ کې د ښځو چارو ریاست د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په پرتله د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو بیل شمیر ثبت کړی دی. د بلخ د ښځو چارو ریاست وایي چې د 1999 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ټول 315 پیښې ثبت کړي دي. د یاد بنسټ مشر شاهله حدید ازادي راډیو ته وویل چې په بلخ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې 15 موارد زیاتوالی راغلی دی. هغه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو اساسي لامل د ښځو د حقونو په اړه په کورنیو کې د حقوقي پوهاوي کموالی په ګوته کړ.
د لویدیز نورستان د منډول ولسوالۍ اوسیدونکو وایي په افغانستان کې د ګرځنده تلیفوني شبکو د فعالیت دوه لسیزې پوره شوې، خو د دوی په ولسوالۍ کې لا هم خلک له دې اسانتیا بې برخې دي. د دوی د ستونزې په اړه روح الله انوري راپور لري.
که د نورستان په منډول کې چاته د تلیفون کولو اړتیا پیښه شي، نو باید تر ګوندۍ ولسوالۍ دوا پورې مزل وکړي او له هغه ځایه تلیفون وکړي. دا ځکه چې د نورستان په لویدیز کې تر مرکز لری پرتی دی ولسوالۍ کې لا هم تلیفوني شبکه فعالیت نه لري. د منډول یو اوسیدونکو زبیر احمد وایي اوس چې د افغانستان په نورو سیمو کې تلیفون د اړیکو ټینګولو مهمه وسیله ګرځېدلې، د دوی په سیمه کې نشټوالي دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړی دي.
منډول ولسوالۍ کې د مخابراتي ستونزې او مخابراتي مشکلات به حد زیات دي. حتی یو کس د پوشال نه د منډول هغه پور نفوس ساحو نه 1-2 ساعته پیاده روي، حتی 6-7 ساعته پیاده راځي او د دواب ساحه کې خپل تلیفوني مشکل اړیکو کې ساتي.
محمد یعقوب د منډول ولسوالۍ بل اوسیدونکی دی. وایي په تیرو 20 کلونو کې د هیواد ډېرې سیمې د مخابراتي شبکو تر پوښښ لاندې راغلي او خلک یې د تلیفوني اسانتیاو برخمن شو، خو د منډول اوسیدونکي لا هم ترې بې برخې دي.
تقریبا 40 کاله د حکومت تیر شو، خو متاسفانه تر اوسه پورې منډول ولسوالۍ کې کوم د مخابراتو پایې نصب شوی نه دی. په منډول کې په مجموع کې لوی ولسوالۍ ده، د 80 کلي دی. په 80 کلي کې یو شرکت د مخابراتو فعال نه دی. خلک ډېر ستونزو سره لاس او ګریوان دی.
چارواکي هم مني چې د نورستان په منډول کې مخابراتي شبکې کار نه کوي. د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې یاده ستونزه هوار کړي، خو هلته شته نام نه وي د کار مخه ډب کړي ده.
موږ د منډول ولسوالۍ په واښ کې دوه انتن د روشان د دوه کال په دې خو په پلان کې لرله، ناخیس مودې منظور سا وایده انتقال لپاره انتظار باسو. نو تر اوسه پورې موږ موافق سوی نه یو چې خپل د روشان دوه پای منډول ولسوالۍ کې ځای په ځای کوم، او دوه پای نورم پیشنهاد سوی ده چې سلور سي هغه د دوآب او د منډول ولسوالۍ په مرز او د منډول ولسوالۍ په ساحات کې په نظر کې نیول سوی ده.
نورستان غرنۍ ولایت ته چې په کې د تګ راتګ لارې لا هم ستونزمن دي. پر دې سربیره د دې ځای اوسیدونکو وای د روغتیا او تعلیم په شمول په ګڼو برخو کې لپامه غورځول شوی دي.
آزادی رادیو تغوک ونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
د امریکا په متحده ایالاتونو او د نړۍ په یو شمېر نورو هیوادونو کې د کورونا او بعد تلفاتو شمېر مخ په زیاتېدو دی. په متحده ایالاتونو کې اټکل کېږي چې په راتلونکو اونیو کې به کورونا واکسین ګڼو خلکو ته تزریق شي، خو له دې سره سره به د اوسنیو ناروغانو له کبله د دې اخیستونکي ناروغۍ تلفات زیات شي. په اروپایي ټولنه کې بیا تمه ده چې ډېر ژر د واکسین ورکړه پیل شي. د موضوع تفصیل احمد شیبر وړاندې کوي.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کووېډ 19 ناروغۍ د قربانیانو شمېر د چهارشنبې په ورځ یوې نوې لوړې کچې ته ورسید او روغتیایي چارواکو وویل چې د کورونا ویروس د واکسین د پیلېدو چارې په سمه روانې دي. د جانس هاپکنز پوهنتون د شمېرو له مخې چې چهارشنبې خبرې شوې، د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا له امله د 24 ساعتونو په ترڅ کې د قربانیانو شمېر 3200 ته ورسید او د کورونا نوې مثبت پیښې تر 2500 واوښتې. د دې پیښو له 51 برخه په کالیفورنیا کې دي چې روغتونونه د بیروبار له امله له ستونزو سره مخامخ شوي دي. دا اوومه ورځ ده چې په پرله پسې ډول د کورونا تلفات په متحده ایالتونو کې په زیاتېدو دي، چې په اوسط ډول هره ورځ تر 2500 د ډیرو کسانو ژوند اخلي. د بستر شویو کسانو شمېره بیا 19 ورځې وشوې چې په زیاتېدو ده او متخصصین خبرداری ورکوي چې د تلفاتو شمېرې به په راتلونکو اونیو کې لوړې وي. البته د واکسین ورکړه به هم په راتلونکو اونیو کې پسې زیاته شي. په یو شمېر نورو هیوادو کې هم د کووېډ 19 ناروغۍ پیښې په زیاتېدو دي. جنوبي کوریا خبر ورکړ چې نن پکې د کورونا د قربانیانو د تلفاتو شمېره تر بل هر وخت لوړه شوې ده. جاپان بیا نن وویل چې په پلازمېنه توکیو کې روغتیایي سیستم تر سخت فشار لاندې دی. سویډن بیا د کورونا وبا د دوهمې څپې له امله په تېره یوه اونۍ کې تر 1500 د ډېرو تلفاتو خبر ورکوي. جرمني پرون د 925 نویو تلفاتو خبر ورکړ. تاکل شوې ده چې نن د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د ویډیو کانفرنس له لارې د جرمني د بایونټیک کمپنۍ له مشرانو سره خبرې وکړې. دې کمپنۍ د امریکا له فایزر کمپنۍ سره په ګډه د کورونا واکسین جوړ کړی دی. تمه ده چې جرمني سر له نوې اونۍ دا واکسین په خپله خاوره کې پیل کړي. د اروپا د دوا مؤسسې ویلي دي چې د فایزر بایونټیک کمپنۍ د واکسین لپاره به د ډسمبر په 21 شین څراغ بل کړي. خو دا سویل کېدل چې تر دې به 8 ورځې وروسته اروپایي ټولنه پریکړه کوي چې د واکسین ته اجازه ورکړي چې د اروپایي ټولنې په هیوادو کې تطبیق شي. د کورونا واکسین چې دوه ځله باید وشي په بریتانیا، د امریکا په متحده ایالاتونو او کاناډا کې خلکو ته ورکول کیږي. د نظر پوښتنو له مخې یو شمېر امریکایان د دې واکسین په اړه دوه زړې دي. تمه ده چې راتلونکې اونۍ د امریکا منتخب ولسمشر جو بایډن واکسین ترلاسه کړي. د ویلي دي چې دی به علني د خلکو مخکې واکسین وکړي چې امریکایان دې واکسین ته وهڅول شي. بایډن 88 کلن دی او کورونا ویروس د زړو لپاره ډیر خطرناک دی.
و موریدل چې د کورونا وایرس په نړۍ کې په خپرېدو دی او ډیر کسان ورڅخه مړه شوي دي او ویره ده چې په راتلونکو وختونو کې نور ډیر کسان هم پرې اخته شي. دا وبا یوازې انسانان پرې نه اخته کیږي، حیواناتو ته هم سرایت کوي. د نړۍ په بیلوبیلو سیمو کې داسې راپورونه خپره شوي چې پیشو، سپی او یو شمېر نورو حیوانات هم په کورونا اخته شوي دي. د دې موضوع تفصیل هم احمد شیبر اوروي.
د اسپانیا د بارسلونا په ژوبڼ کې څلور سمریان چې د نومبر په میاشت کې په کووېډ 19 ناروغۍ اخته شوي وو ښه شوي دي. ژوبڼ په یو بیان کې ویلي دي چې درې زمری دي چې له دریو تر شپاړس کلونو پورې عمر لري او یو زمری دی چې څلور کلن دی. په دې بیان کې راغلي دي چې دې زمریانو تیره میاشته سا لنډۍ نقشې لرلې. بیا ډاکټرانو د دې څارویو درملنه داسې وکړه لکه دوی چې په انفلوئنزا اخته وي. د فرانس پریس اژانس په وینا د بارسلونا ژوبڼ په ورته وخت کې په نیویارک د برونکس ژوبڼ د څارویو له ډاکټرانو سره اړیکې ونیول او د هغوی له تجربو یې ګټه واخیسته. د اپریل په میاشت کې د برونکس ژوبڼ یو پړانګ په کورونا اخته شوی و. تر اوسه مینک یوازینی حیوان دی چې ویل کېږي له دې حیوان څخه انسان ته کورونا لیږدي او د همدې لپاره په ډنمارک کې تر 10 میلیونه ډیر مینک څاروي ووژل شول. مینک وړ حیوان دی چې نږدې 1 کیلوګرام وزن لري او تر 1.5 متر لږ اوږد دی. د بارسلونا د ژوبڼ د زمریانو له ټوخي او نژي پرته نورې نقشې له 2 اونیو وروسته ورکې شوې. خو په دې موده کې د ژوبڼ ډاکټرانو او کارکوونکو هڅه کوله چې دوی په کورونا اخته نه شي او چې کله به زمریانو ته ورنږدې کېدل شیشهیي ماسکونه به یې اخوستل او ځانونه به یې پټول.
له دې سره زموږ دا خبري مجله پای ته ورسېده. خو دا